افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن جمعه ده، د وریا حمل 11 د مارچ میاشتې 13. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیل سوه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بدخشان ولایت د 15 ولسوالۍ مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندي سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمۍ ولسوالۍ په پلچک چوبي سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پېښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمۍ او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له 2 ورځو راهیسې بندې دي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوي لپاره له 4 مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 45,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبې پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل سوی دی. خبرونه مو د 15 بجو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري یو شمېر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړی اوس په پټه ژوند کوي. په بل راپور کې اوري چې امریکایي چارواکو یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د پریکړې دفاع وکړه. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین د یوې کمپنۍ څخه وغوښتل چې د لوګر د مس عینک پر پروژې کار پیل کړي. په دې اړه مرکه هم خپروو.
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملي کوي.
د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یوه خبریال د حبس حکم ورکړ. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه تر شر غلست ورزو درا پرونو برخیته یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټی دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنګټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د پسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې
د مربې په مستعار نوم یوه ښځه چې تاوتریخوالی ورسره شوی او پخواني میړه یې غاښونه ورمات کړي وو، وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لرې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، د مربې میړه ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مربې ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مربې ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مربې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دی او لونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروا وروسته له خپلو 15 لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتره لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر وروسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو، کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تیر حکومت کې په یو راپور کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
کبیل فرض یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي نو شه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم دی وی بل شې کیسه هم راخستل شوې ده. د 15 کلن و چې د تر زوی ته چې تر دې لاس کاله مشر وو ورخل شو. سنا چې اوس پټه اوسي وای چې کبه ماشوم جړل یا بخواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا له دې کبله پخواني میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې څلور لوڼې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لوڼې نورو کسانو ته په نامه کړې سنا او اولادونه یې وتښتېدل، ځکه چې لوڼې یې ویلي و چې ځانونه وژني. د لتیشتي وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه لرله ومونده. سناوای هر کله چې دروازه وټه کول شي داریږي چې میړه به وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې دفاع وکړه. د امریکا دفاع وزیر د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو پښیمانه نه دی. دا هم په اړه تفصیل
د امریکا د دفاع وزیر وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمعایا غونډې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توزیع لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوری غوښتونکو استازی جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وټلو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه پښیمانه نه دی. ناسته کې جیم بینکس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژلو په اړه تری وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستانه د وټلو مسؤلیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځایه چې دی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر له پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیمانی نه لرم. زموږ ځواکونو 144 زره کسان له افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښتل چې د بایدن حکومت باید د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 10 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار و او د بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسنادو سره هوایي ډګر ته تللی و.
نو دا داسې شهادت رسیدلی و چې لاس د ده ژوبلو، تندی د ده ژوبلو، بغل د ده ژوبلو، حدس دې وهه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلي. اکثره خلک په همدغه سیستم و، هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي وو، تن د چا سر و، د چا تنه نه و، د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه دونه یوه مېرمن پات سو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي د امریکا ډیپلوماتیک او نظامی چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشکیل قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامی دستګاوې له حقیقتو چې په افغانستان کې پیښ شول خبر نه ول، نو ځکه یو معلوماتي تشوه چې یو بل ته ستونزې ایجادولې.
خود امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړي او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2021 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بلاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت د کندهار د سیمنټو کان د استخراج لپاره یو خصوصي شرکت ته وسپاره. د سیمنټو د دغه کان د استخراج لپاره 30 ملیون ډالر پانګونه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمنټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسؤول عبدالرحیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3300 ټنو پورې رسیږي.
انشاءالله تعالی په یو کال کې به خدای کول انشاءالله تعالی موږ په دغه کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت انشاءالله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول انشاءالله موږ نو دا کوشش کوو چې دا دغه درمخ یو انشاءالله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسره موږ د لاسلیک کړی دي، نو هغه به راځي بیا د لسو کالو دپاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک رګرد را پاله کوي. بیا به انشاءالله تعالی بیا هغه زه تر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو دپاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې 30 ملیون ډالر پانګونه شوې ده چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمنټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي. بیا که ضرورتونه د خلګو دغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمنټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رئیسولو په بهیر کې به شاوخوا 15 زره عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا زموږ سره په افریقا دي چې په خوا یې ډبره راوړله د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته یې په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د پنجوایي د غره سره ډبره راوړي دلې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ دلې جوړو. نو په دغه کاریږي په خو د پاکستان راکل
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د مهال د کندهار په شاولی کوټ نه شرغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانونه په قرارداد ورکړي چې د ځنو د استخراج لړۍ وسامن روانه ده. دا په داسې حال کې د چی پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د وایدو پاړې شفافیت نسته.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له ایم جی ای ایم کمپنی څخه وغوښتل چې د لوګر د مساینک پر پروژې کار پیل کړي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهاب الدین دلاور د غوښتنه د چینایي کمپنی لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت له ویان او د دې برخې له نظر خاوند عبدالقادر مطفی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چینایي شرکت ولې له دې سره سره چې د افغانستان له جمهوري حکومت سره قرارداد لاسلیک کړي وو د مس عینک پر پروژې کار ونه کړ.
په هغه وخت کې دوه موانع چې عمدتاً د قرارداد په مخ کې موجود وي، یو د تاریخي آثارو راوتلو چې هغه باید مونږ خوندي ځای ته انتقال کړی وای، د نړیوالو کنوانسیونونو خصوصا د یونیسکو د تعهداتو په اساس باندې هغه شرایط دا و چې مونږ باید یا هغه ساتلی وای یا هم هغه خوندي ځای ته انتقال کړی وای. چون استخراج یو ډېره تخریبي پروسه ده، نو په دې اساس باندې بیا په هغې کې یو غټ مشکل دا و چې هغه تاریخي آثارو ته مشکل جوړېدو. دومه مسله حقوقي وه چې په شرایط د قرارداداتو کې چینایي شرکت غوښتل تغیرات راولي چې هغه د مالیاتو برخه وه او هغه د هغه شرایطو برخه وه چې دوی غوښتل په قرارداد کې منلي وو، په هغې کې تعدیلات راولي. چون دوی غوښتل په هغه وخت کې چې قرارداد و کې د انرژۍ د مرکز سره د ریل ګاډي پټلۍ او نور بنیاد رغونه کې دوی شرایط منلي وو، هغه شرایطو کې دوی غوښتل چې تغیرات راولي چې دوی ویل چې دا موږ ته اقتصادي نه تمامېږي.
مطفي صاحب، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر د چین د ام جی ای ایم شرکت له مرستیال څخه غوښتي چې ژر تر ژره د مس عینک پروژې عملی چارې پیل کړي. څه فکر کوئ، آیا اوس داسې شرایط برابر شوي چې چینایي شرکت پر دې پروژې کار پیل کړي؟
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملی کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملي کوي. نو په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې وړاندې د وخت نه ده، او زه فکر کوم چې چین به په دې برخه کې بیا هم هغه مشکلات تکرار کړي او دوی به دې برخه کې عملی اقداماتو ته لاس ونه راوړي. چون یو خانه دوی هغه شرایط تم ګوري، دوی د دندور نړۍ سره هم یو غټ تعامل لري تجارتي. نو کچیر ته مثلا د طالبانو سره په دې قرارداد کې دوی مخکې زینو بیا د دندور نړۍ د تعاملاتو خلاف واقع کیږي، چې چون دوی نه غواړي چې هغه نور تجارت چې د امریکای متحده ایالاتو سره او نور د هغه متحدینو سره.
تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. آیا له داسې یوه حکومت سره د میلیارډونو ډالرو معاملې له ریسک او خطر خالی ده؟ یعنی دا احتمال نشته چې چینایي شرکت ممکن فکر وکړي چې که په افغانستان کې رژیم بدل شي بل رژیم به کولای شي چې موافقه لغوه کړي؟
نړیوال مشروعیت په مادن پستر قراردادونو کې ډیر غټ رول لري، چون دا دی سیاسي اقتصاد مسله ده، او په دې کې نه یوازې موضوع اقتصادي ده بلکې سیاسي هم ده. نو زه فکر کوم یو غټ ریسک چې په دې برخه کې موجود دی هغه دی نړۍ لوري افغانستان په رسمیت نه پیژندل دي، او دا په قرارداد باندې تاثیرات خپل ولري. چین یو غټ مشکل دا لري چې دوی په هغه غټو قراردادونو کې چې عملاً د ضعیفو هیوادونو سره مخ کې وړي، دوی د خپل سیاسي قوت نه ګټه اخلي، او هغه ضعیف هیوادونه چې دي دوی سره په هغه سیاسي پلیټ فارم کې یو ډول نه دي. چون چین د نړۍ سره اړیکه او د افغانستان د نړۍ سره اړیکه متفاوته ده، نو په دې اساس معنی یو غټ برج دوی لري هغه دا ده چې دوی ډیر مستحکم او یو قوي اړیکه لري له نړۍ سره، او دوی د ټولو قراردادونو او اقتصادي پروژو کې خپل منفعتونه په ډیر اساني سره ترلاسه کولای شي.
پر افغانستان د امریکا او لویدیز بندیزونه دي، آیا د بندیزونو په صورت کې په افغانستان کې پانګونه د چین لپاره ممکنه ده؟
یو ډیره مهمه مسله دا ده چې د اقتصادي قراردادونو خصوصا د مادن په قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې مونږ باید نړیوال تعامل نورماله توګه باندې ولرو. چون په قراردادونو کې چې کله مونږ قراردادونه عملی کوو د نړیوال استخراجی سنې سکتور هغه شرایط به تطبیق شي چې به په غټه کې نور هیوادونو ته هم د زمينه برابر شي په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي او یو شفافیت موجوده وي او حسابدهي موجوده وي لمنابعونو موثره استفاده موجوده وي او دغه منابع د افغانستان د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کېدو لپاره استفاده شي.
په تیر حکومت کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی وو. ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرنی مسأله د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورسپانې د یو خبريال ایوان گریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانه وایي نوموړی د اورال سیمي په یا کاترینبورګ ښار کې د جاسوسي په تور تفقیب سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
گریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې گریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د گریشکوویچ په اړه د محکمې حکم محکمې پریکړه کړې چې گریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د می تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورسپانی ویلي چې محکمې ته د گریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د گریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورسپانې او د گریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له گریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د گریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې گریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې گریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال ستریت ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کړې دوی او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه طبيعه هم شرغل است. په پایل کې ل نرګس مومن حسن زی څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د مین آنلاین خبرونه خپل ورسته غنه کې د فرانس پریس هغه راپور خپور کړای چې د طلاق شوی افغان خزو په اړه دی. هغه خزه چې د طالبانو په نظام کې خپل پخوانی میړونو سره په جبري توګه د بیرته یو ځای کېدو وویر لري. په مطلب کې د مروی په نوم دی افغان میرمن له قوله راغلی چې وای لکلونو ظلمونو او د پخوانی میړه له خوا د غاخونو لماتول ورسته په تیر حکومت کې وټوانیده چې خپل میړه طلاق واخلي، خو اوس یې میړه د طالبانو محکمې ته مراجعه کړي او ویل دي چې له دې طلاق راضی نه دي او خځه باید بیرته د تورستانه شي. د طالبانو د قوانینو پر اساس د خزو په طلاق کې د میړه رضایت لازمی دی. مروی د فرانس پریس خبری آژانس ته ویل لدی ویل چې بیرته پا پخوانی میړه توان استول شي د خپل اتو اولادو سره ټول پټ دي. دا میرمن چې څلوي کاله عمر لري د مروی په مستعار نوم سره وایي د اولورانی د دې خبر په اوریدو سره ډیر وژړل. مروه زیاتوي چې داسې ورځې تیری کړي چې د میړه د ډیرو وهلو له امله به بېهوشه شوه او لورګانې بې ډوډۍ ورته ورکوله. میړه یې څو ځلې د دې ویښتان دومره کش کړي چې اوس د دې د سر یوه برخه کې هیڅ ویښتان نشته او یوه ورځ یې دومره وهل هم خوړلي چې ټول غاښونه یې مات شول. خپرونې د نظیفې اقتباس په نوم د تیر نظام د ښځو د یوې مدافع وکیلې خبرې هم راخیستې دي چې وایي د تیر نظام د کورنیو محکمې کې د ښځو شاوخوا سل داسې قضیې مخته وړي چې غوښتل یې له خپلو میړونو جلا شي. د نظیفې په وینا تر یوې مودې ښځو په خپل حقوقو نه پوهېدې او د خپل ظالم میړه په کور کې هر ډول رانځ ګاله، خو له خپلو حقونو له خبرېدو وروسته په دې پوه شول چې له داسې میړونو څخه جلا کېدل د هغوی په ګټه دي. د نظیفې په خبر د ښځو او میړه په اړیکه کې چې خوښي او لیوالتیا نه وي او ژوند یې تریخ وي نو اسلام هم طلاق روا کړی دی. نظیفه زیاتې اوس 15 هغه ښځې چې د دې په مرسته د تیر حکومت کې له خپلو میړونو جلا شوي وي دې ته ویلي چې اوس د میرمن مروی په څیر برخلیک سره مخ دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه مخکنی راپورونه ته غبرګون ښودلی و او په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې هیڅ یو شرعي پرېکړه به د شرعي محکمې له حکم پرته او په خپل سر یې توګه ونه شي. په هغه صورت کې چې د طلاق سند جعلي نه وي مدعي او مدعي علی کولی شي په محکمه کې حاضر شي او هغه میړونه چې پر ښځو ظلم کوي د هغوی ترمنځ طلاق رامنځته کیږي. د انډیپندنس ورځپاڼې د یوه افغان کیسه لیکلي چې اوس برتانیا د اکسس په ښار کې د مهاجرینو او افغان پناه غوښتونکو د کرکټ د یوې لوبډلې کپتانی کوي. دی اوس 40 کلن دی. د طالبانو له حکومت مخکې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه او د 2022 کال د فبروري په 16 یې کډوالۍ ته مخه کړه. د روسیې او فرانسې د اوږد مزل له تیرېدو وروسته د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په یوه پراشوټي کښتۍ کې ځان برتانیا ته ورسوه. اوس هلته له یو شمېر نورو افغانانو سره په یوه هوټل کې ژوند کوي. دای چې د محمد په مستعار نوم له انډیپندنس سره خبرې کړي ویلي دا چې د ورزش مخینه یې درلوده په دې هوټل کې نور افغانان راټول کړل او په لاس جوړ شوي یو کوچني میدان کې چې چارچاپېرې جالونه نیول شوي وو دا لوبه پیل کړه او هیله لري چې یوه ورځ لوی ټیمونه ته لاره ومومي. د محمد له دې هڅو یو سیمه ییز کلب ملاتړ وکړ او اوس هغوی یو انګریزي روزونکی لري. خو د ورځپاڼې له قوله په یو سیمه ییزه ټولنه کې د دوی جذب کېدل اسانه کار نه دی او په دې ښار کې عام خلک له دغو مهاجرینو سره دوستۍ ته زړه نه ښه کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار شو، خو له کله چې حکومت د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولی د دوی کاروبار ورسره خراب شوی دی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو اوسیدونکي سید رسول آزادوی راډیو ته وویل چې د بوریا اوبدلو کسب و کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همې بوروبافي یک کسب کمال پدری بابګي از مردم ماندګي.
د بوریا اوبدلو کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. ته همدې بوریا اوبدلو لاره خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخا زمون کار خو خصوص حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې لزنګلونو څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوریا عبدل مواد لکه لوخي او نه دی اموسین لغاړې راوړل. خو په دې ورستو کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د زنګلونو وخلو دی منا کولو ترڅنګ د لوخو درمو او دنیو پرېبلو هم بندیز لګولای او اوس دوی د یو مواد لکه مخ سره مخ دی.
کول درو منو یالا شو کې نه شه بیا را جنگل یالا شو نه
لو اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو لزنګل څخه د بوریا عبدل لو د ارتیا ور مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړی ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیا ته د خپل کور مخته بوریا وبي. دی وای د سبند شل کال راځي د امدی بوریا عبدل لاره د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوی پوره کوي.
قسم کار مهمه کاروبار خاص کاری است. بسیار وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا وبدل دي. دا په ډیر زحمت سره وبدل کیږي او به سیمای سوداګری لموږ څخه پارزانه بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخته وړو. نور کار نشته. له همدې لارې خپل روزګار چلو.
د هغه د خبرو لمخې سره لدې چې د بوریا عبدالو لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یو تخته بوریا او افغاني پلوري.